ستړي مشه مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرځونی او سلامونه مې قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورت نو وړاندې کوو او د روانه غړې په دویمه نیمای کې به درته د مشال مرکه هم وړاندې کوو. ورځې چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان فوج دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې شل وسله وال وجلي. گورنر پښتونخوا وایي د اګست میاشتې نه مخکې مخکې د شمالي وزیرستان شپږ لکه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وایي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد کاروایه سخت دریځ ته وده ورکوي. مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوځ په هوایي بمباری کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وجل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوځ جنگي جازونو د شوال په شوي خېلو او وړوکې منډه سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنډینو هوایي بمباری کړي چې پکې لږ تر لږه شل وسلوال وجل شوي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوځ په هوایي بمباری کې دوی ته تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2700 وسلوالو نه زیات وسلوال وجلي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د دربیازب په نامه پوځي عملیاتو کې 300 پوځیان هم وجل شوي. پوځ دعوه کوي چې په وجل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 پوځي عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري. د پوځ د دعوه په اړه وسلوالو سنتي ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي شپږ لکه خلک به د اګست میاشتې نه مخکې مخکې خپلو سیمو ته لېږدول کېږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تېر ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. ښاغلي عباسي زیاته کړه چې دغو بې کوره شوو خلکو ته به خپلو سیمو ته د لېږلو لپاره د تلو نه علاوه د خوراکي موادو مرستې وفاقي حکومت ورکوي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې گورنر زیاته کړه چې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي شاوخوا 15 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لېږي. دغه ځوانان به سعودی عربستان، قطر او متحده عرب امارات ته د روزګار لپاره استول کیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلی بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په 14 کې ووژل شول. د تخار د والي ویان سنت الله مشال ریډیو ته نن وویل چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. په وژل شو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابري عامر او د ولسوال دوه ساتونکي شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومان وویل چې د بد وضعیت له امله ورسخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینه دې ورته برابره کړي. په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار رد نړیواله ورځ وه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د حکومت قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ور نه کړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د خودو رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې په اړه رابلل شوې وه. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیشن د کار په پیل هم خبرې وشوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تیر ورځ تر زدهکوونکو یوې ډلې ته د وینا پر مهال وویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخه اخیستو ته وده او برابره موقع پیدا کولو کې پاتې راتل په ټولنه کې درزونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم دا اختلافات زیاتېږي هماغومره به د تشدد ډکې سخت دریځۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څیړونکو د سفر د اجازه ورکولو په ګډون د خلکو بنیادي حقونه بهتر کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټای کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې له هغې وروسته نن سهار وختي په قفر مالک کلی کې پیل شوې چې اسرائیلي پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې وهلې. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغې وروسته یو فلسطینی تن په جیپ وهلې چې دغه تن پر دوی پټرولي بم ګزارولو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کړنی ورولې دي. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د مجید بابر ناد دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې د هوایي بریدونو پر مهال وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. هلته پرون د پوځ ویان جنرال آسم باجوا ویلي په ضربیاز عملیاتو کې د خو او بد وسلوالو فرق نه کوي.
دهشتګردو مې کسی قسم کی تفریق نه.
د خیبر ایجنسی د شلوبر قبیله کډوال خپل سیمو ته ستنیږي خو هلته څه مشکلات لري.
موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. د دې وجه نه موږ د حکومت نه چې کوم دي مطالبه کوو چې دا چې کوم دي موږ ته به حل کړي شي.
د پاکستان د حکومت د روژې د میاشتې په احترام کې مجرمانو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ د یوې میاشتې لپاره ځنډولې ده. دا او نور رپورټونه لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان صوبې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د یو سیاستوال نواب محمد ایاز خان جوګیزی خبرې واوري چې وایي
سما د پاره بیا د ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما د پاره برابرۍ او خالص ما په نیت کې دا وی چی انصاف
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په اوستې ورځ په هوایي بمباری کې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال د وجلو ادا کړی ده. پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي چې جنگي جازونو یې د شوال په شووي خیل او وړوکی منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړی دي. په دې هکله تفصیل د سیمه نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلې شوي ول. شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخته راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز رپورٹ مواوره د سبالا یعنی د جون د میاشتې په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د هغه عملیاتو چې ضرب عزب نومیږي یو کال پوره شي د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجوا پرون ویلی دی بلکې ادعا یې کړې ده چې په دې کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي دي او تر دې دمه یې پکې په زرګونو وسلوال وجلي دي. په دې هکله تفصیل د سیمینا زمون خبریال ذبیح الله شفیق راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشتو وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال آسم باجوا د شنبې پورس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډیری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 328 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 یا بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوا په خبره چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال آسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. د وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لارښوونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نښه کړی او دا سیمه مو ترې پاکه کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی. د پاکستان پوز وایي چې د ضرب عزب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
د پاکستان د پوز د ویاند میجر جنرال آسم باجوا له اړخه په ضرب عزب عملیاتو کې د ترلاسه کیدونکو بریاوو په حق لا رپورټ مو اوریده. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي خو د وسلوالو د مشرانو د ننیولو سره سره د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات شوي دي. تفصیل زموږ د همکاري انیسا جمال دی رپورټ کې اورو.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 نه د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي.
پاکستان
دغسی بیا پشوال تحصیل سپینوام رسمک د تخیل گڑیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي خو له دغه سیمو څخه ټول خلک ندی وتلی. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادارې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیٹیو کو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارتو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارتو وزیرستان په شان آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات ہو آدھا ہو چا باوی چا دو ہفتے کی کلیئر کی گی، چا باوی سالور ہفتے کی کلیئر کی گی، دا اسیو کل پورا کی گی. نو میران شاہ میرا لی چکم پہلا کی کلیئر کری دی تا روسا پورے دی آئی ڈی پی دلتا بندو کے جائی خان کے دا لس لکا نازیات پراتا دی. نیٹس مینس چا دا کم از کم دا کم ناتو زستان آئی ڈی پی شکل کراواتی دی دی پارا خو 100% نیگیٹیو کے لار دے.
دا قبیلی سیمو دا فتون په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربې عصب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستی وا وای چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا روستو پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پریوته دي. نوموړی زیاتوي
بے خو دا خبرو دا لاری تو لارا موجودہ و خو دولت دا پاکستان اغلا رخو خنکلاو نو زمان پا نظر خود دیر زیاد منفی اثرات دی چرا غیر دا دا قبائل سیما و دا قبائل خلق بتر دیر اگدیم و دی پوری دا برداشت کئی و دین و بار نرف دی.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال مرکه درته د رواني غړې په دویمه نیمای کې لرو، خو دا غي نوړاندې ځنې ریپورتونه او مطبوعاتي کتنې دي. ورزو یو ریپورت ته د خیبر ایجنسی د باډی شلوبر قام به کور شوی خلک وای چې خپل سیمه ته استنیدل شروع شوی، خو د بدمنۍ او پوزي عملیات لوجی کورونا تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه وران شوی دي او حکومت نه وختنه کوي چې دا د ورته بیا برابر کړي شي. بلخوا چارواکي وای چې د بیا بحالی او بیا رغونې لپاره پلان تیار کړی دی. په دې اړه تفصیل د سیمه نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډی د شلوبر قوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثر شوی دی او اوس حکومت لپاره کار دي چې دا هر څه ته بحال کړي. په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چکم دې اندرا سټارټ شوی دی، موږ واپسی کوو اندرا چکو. موږ لډېره مسالې دي لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دي، کورونه د خلکو ویرون دي. دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دي مطالبه کوو چې دا چکم دي موږ ته بحال کړي شي، موږ ته چکم دي هغه سہولتونه راکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې چکم دي هغه موږ په کور باندې روتي. ویل چې دلته ټیوبلونه او به هر څه چې هسپتالونه ټولو مسالې دي لیارې بندې دي، چکم لیارې هغه ویرون شوي. نو دغه وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډېر خوشحالي به خپل علاقې ته چې سړی واپس شي نو هغه وجنه بس.
او د شلوبر یو بلتن الف خان پردي هم د خپل اوسني حالت او ستونزو په حق لوویل.
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته، اوبه نشته، روجه رو بند رو روانه رو هغه پوره چې کوم دی موږ سره هیڅ اقدامات نشته رایو. نو بس صرف انټری دی دغو خلکو، نور د خلکو چا کورونه ویرون وای چا چی شی ویرون، خو خپل حالات کې هیڅ هم نه پاتې شوي. تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوښوله وشول په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي، لکه فصلونه موږ تبو شول، هغه ونې هم تبو شوې. د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دی موږ چې کوم دی وچې شول، همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونه اوبه هم رو بندې باندې بجلی نشته رایو. نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع او خپل هغه کو مطالبه کو چې موږ سره چې کوم دی په هر یو کې سم چې کوم دی مالی مرستې وشي، او چې کوم دی د خلکو حوصله زیاته پر چې کوم کورونه یې روزه راوونه هغه د وکړي شي.
د باډي شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورنۍ ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسا کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي. په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او د بې کورشو خلکو ستنې دل ورته پیل شوی دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د بومن د جنسۍ په انبار تحصیل کې خلک شکایت کوي چې د هسپتالونو او سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې نیولې ده، خو ولس هم ذمہواري جوړیږي چې خپلو ماشومانو سکولونو ته د استولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې حقه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شرماز ترکزی رپورټ کې اورو.
دا محمد ایجنسی په انبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړ هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانۍ کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پیښور روغتونونو ته یوسي. ماشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې درې سو څلور سو واړه یو کس ماشتر دا څلور سو واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوسېږي صرف یو هاي سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمیر جوړ دی. ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي، نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونو او په اربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی، نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږه د ګاډې ضرورت پیښ شي، پیښور ته ونه رسیږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د انبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم بللی شوی. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
دغه خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې زه چې کله راغلی وم، نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربرای کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي او ما ورته ویلو چې تاسو په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزټ کوئ او ما ته به وایې.
ساجد نواز د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو، پکار رہتے تھے تپوسوں کو مجھے بچے تو لے لانا رہے وہ سمجھے یو اسکول نہ رالما یو نیم سل کسان پہ یو کلاس کی او پائے کے پنزوس کسان را گلی دے دے حیران تھی خبر ادا سل کسان سشو آیا دے پلاران زدہ پتہ نہیں لگی
دو جرگی شریک والو ول چہ ہوگی بل لدی ورستو پسکولونو او رختونونو نظر ساتے او دے غیر حاضر ڈاکٹرانو او دے استادانو رپورٹ با انتظامیہ خام خاور کوی شانواز ترگزے مشان ریڈیو محمد ایجنسی
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی او د مازیګر شپږ بجې چې شي نو د همدې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه به سر ترسیږي. تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یوې بلې مقالې ته ډان رسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او ریاست ته پکار دی چې د ولس د امنیت لپاره خپلې ذمہواری سر ته ورسوي. د دې مقالې مهمې برخې د ګلې ازناورو
ډان ورځپاڼې د اسواد په اسکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړي دي. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر عربي پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
دا و ګولیاس چې تاسو ته د ډان ورځپاڼې مقاله وړاندې کړه. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په هیواد کې روانه د پانسیانو ورکولو لړۍ به د روژې د میاشتې په احترام کې ځنډول کیږي او د دې میاشتې په سر ته رسیدلو به بیا دوام وکړي. یاد اداره وایي د لړکې ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایات جاری کړي دي. په دې موضوع زموږ خبریال احمد الله د اسلام آباد د رپورټ رالیږلی.
د داخله وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړې شوې دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړې کېدونکي وه د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروستو دې پرې عمل درآمد وکړې شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د ایوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
سزا دا سزا دا 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 دا
خلق
ده یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسم نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته په ولسم نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شوه. دا د هم یاد وی چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې پکې د روانې غړی نیمای ته درنګ شه بکې رسیدو. مجید بابر را سره استودیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډ استر واورو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباره کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال مجلدي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جزرو د شوال په شوي خېلو وړو کې منډې سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن رینو هوایي بمباره کړي، خو وسلوال بیا وایي چې دغو بمبارو بې تاوان نه دی رسولی. د پاکستان پوسټ دا دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې پوځي عملیاتو کې د 2,500 زیات وسلوال وجلدي. د پوز د دې دعوه په اړه وسلوال ستنې ویلي. گورنر خیبر پختونخوا وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي 6,00,000 خلک به د اګست میاشتې نه مخکې مخکې خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. گورنر سردار مهتاب عباسي دا خبره تېره ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړي دي. د افغانستان د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د شکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د ماین په یو چاودنه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو وویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په نظام کې د قومي قانوني خلا رامنځته کېدو لپاره به چرته هم اجازه ورنه کړي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د خودو رسنو مدني ټولنو د حقوقو د پوهانو له یوې ډلې سره په مشاورتي غونډه کې وکړه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي آسیا کې د بشري حقونو پر ضد د کاروایانو له وجې سخت دریځي نور هم زیاتېدای شي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټا کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوسټ یو ګاډي په ټکر کې 22 فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د هفتواری خبرونې د مشال مرکه. د دې خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. میلمه بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمن اوریدونکو، خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې یم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرشل نور ملمنو سره کوله، تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حق لکه لمړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوې دي؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي. اول دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر 1978 کې چې هغه وخت زوړ نوم یې ضلع کلاس روبو اوس یې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدائی تعلیم د کلی له سکوله له کلاس فلا څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله خص کې د بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج لسم پوری په لورلای کې بیا بیرته زه کوټه ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسټی پوری تر ایم اے پوری ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ سوه ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات وو نیکه ته پخپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ورسپارل سوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سوه ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وغوښتئ پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسیح ته ورکوم چونکې د ده عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیحي به درته پاتې سوم هغه م ونه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي ویزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټي ته نو سیزما په خوانی استادانو هغه ما ته ډیر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج سوم اخته سوم چې هغه بیا لمس پات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله وو او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې گیم کولی لیکن سیاست زخلیر که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې زمانه کې ز اول اور ڈی ایس ایف سره تنظیم کوم بیا د غبط بیا ما د پریشو 3 کاله ما د تجربه کوله د دروغ جوړې د قوم مشرانو سره ناس کولیړه او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخت نواب اکبر خان بوټیو خپل پارٹی جوړ کړی گو دا ډیر پر ما کوشش وکړی چې تاسو زموږ پارٹی ته راسی خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډیر سخت خراب وو او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډیر زیات ستونزې زیاتې وې نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم کاغه د قبایلیت لاري دي که د جمهوریت لاري دي نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزای صاحب په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا یو د طالب لخوا تاسو ټپی کیږي که څه هم زموږ ډیری اوریدونکو په دې باندې خبر یي خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی وو پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سیزما ور نیکو دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وې او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوگیزی وو نو بیا دا فیصله وکړه هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده ور واستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو یا به موته سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او ان کنډیشنل بے چل هغه ځخه اوٹ دا پاکستان پاک کی او پاکستان جوڑ سو نو چونکہ زما ټول خاندان مسلم لیگی او ز یو دم دلتا پښتونخوا گونت راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وس رد عمل دا و چې زموږ سره سینوا بنگل خان جوگزه شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلګ جلا وطن سوی دی چې هغه په ضلع لور لایک پراته دی د دې ریاکشن په واجه هغه ولر سو حالته دغه هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعہ باندې پر ما باندې حمله وسو چونکه الیکشن ورځ و موږ په پولینګان باندې ګرځېدو نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسو پر موږ پر یو کلی پر پولینګ باندې نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګری هم لګېدلی وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه پسې ورغمه نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خلب بد سره کوي او خلب سره وزنی پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاج راسم نو بیا چې زه واپس له علاج راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده چې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول به زه قرباني د خپل نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولاندی کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي او نن دغه لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي هلته دغه مثال زور کوم چې بابا زه پښتانه کوم سر جوړ کړم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي نو کدا اراده وي نو به دارو کېدلای شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بېخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځئ
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره چې چونې د انسانانو آبادی زیاتېږي هغونکې به مسایل زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپات دی او فوري او آسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شي وي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره
نه کوي خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابري او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب سوم. اوس د روغ جوړو مسئله سته زموږ په وطن کې سته ډېر لوی لوی داسې مسئله سته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه اوس د غبزي او د میدزي مسله راواخلې لکه اوس د مزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسئله سته سلیمان خیلو د مندو خیلو داسې نور مسئلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري
کنه هر کور پر کور بدې سته په موسخیل کې سته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغواړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلی یم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناسته یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه و دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړی دي د دې سیمې لپاره خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي د هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوی چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیست دغه ته به تاسو څه وایاست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اونر بز د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د شوشو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي هغه ډېرې ناروا دي اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي الله پاک د زړو مالک دی موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی دا بالکل بند وو او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه او دا پوسپینه دغسې ولاړې وه په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولاړ وم چې دا به براډویج کږي دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو
غلا کول به نو
ځینې خلک اخته سو د ژوب لخوا ځخه د عبدالعزیز په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنان سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې 60 کیلومتر لاین غلاسو دا 60 کیلومتر لاین سي غلاسو دا باقاعده ټیکادار لپاره راتلی د دا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا به کول. بیا دغه علاقې اس ایچ اوز یا هغه علاقې چې د پولیس د لیویس په ایریا کې وي تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو 15 به پیسې ځي واخ سي خلاص به کړل. نو کم رفتار سي را روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو 2-3 کال نور پات سو نو به شای پاتنو. بل خو ته زه د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړو راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کاوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه ترا کوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوشت شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر نور مسایل هم و خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زه را ولاړ شم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غله وړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسر وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکې د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراچ څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکې هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچا تږدي او د ګاډر کارځي اخلي بل کارځي اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترینه روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین درې لکوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ای مالا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است اوس خبره راغله د ټینډر د کی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سیو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام در شته دا وی د محمود خان رنګ حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج را ولرسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غست للم نه مشه خنده کته لید ما کته للم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کی دا نقصانونه وسو چې موږ زنې کلی واخاته دی مزکی و دې خاطه غریبان پات پکار دی کور کمانڈر زخوسی لچا زخوسی او فوج ہر کل مست یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لارج سیټ له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې نه دي لار چا دا کنفرم کی کپ دی کی زما یا د محمود خان نوم راووته چې دا کار د دوی یو یا دوی تر پر دې تر شاو یا مخته بل څوک اچول زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غونې ځوم تر
نواب صاحب اخیرنی پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وشلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواز شریف خو راغلی و هغه وویل او د پاک د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل شي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی افلانا دی وسایل زما دی او د ن اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا د پښتانه پښتون د رزق روزی په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خونو لوږی په مخه خسته دی دربدری په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلی دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوږی مجبوري په مخه خسته دی اوس نو دغه روډ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روډ چې پر دې روډ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کیسونه خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو باندې خل نه بچول شي زره ولر سم اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پشاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زه یو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي د فیروز لیڑی تورک د داس پر شا باندې ټوپ وای د څو یې ول زه ټیکو یم ولول چې ټیکو مور تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي او لپشین زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لاغه خواره وځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه ته
زه پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مو جوه پر کندهار باندې یا پر روب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي کدی ماته تاوان رسول کوشش کی نو یو پر ځین کې داش دی خو زه خو پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما ته دی اوسم زما په شو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار محفوظ کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس روزي د پر
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان زګوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا چنان قوتانو کری داس زوان موسی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تر شا یو افغان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا جوڑک
دی انگریز تا بیا خطر نوی یو داسی لوی خلطی یو داسی لوی خلطی میر زمان خان موسی گوا مجایا احمد خان یا میر ویس خان موسی گوا اے وقت بیر ترشا یو افغان موسی گوا بیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا منت وطن کے افغان موسی گوا دایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسی گوا دایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا دایا احمد خان